السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او دا هم اوري چې د فرا ولایتي چارواکي او والی وایي چې ایران په دې ولایت کې جګړو تلمن وهي او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې نږدې چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون له منځه یوسي او د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی او د لاس انجلس پولیس وایي د یو بهرني اړیکې له خوا یې د ګواښ ترلاسه کولو وروسته لاس انجلس د یونیورسل سیټي د مترو لارې امنیتی تدابیر ډیر کړی دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اجرایی رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. د بلخ سرپرست والی وایي چې د افغانستان د شمال د نامنه یوریخه په منځني ختیځ کې ده او د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د وسلوالو حق طالبانو حمله په شا تمبولې. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرایی رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي تدما چې یا ماموتو سره په لیدنه کې وکړې. د اجرایی ریاست لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د هند په قربتوب د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو شپږم کانفرنس د یک شنبې په ورځ د سلویښتو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون په هند کې ترسره سو. د بلخ سرپرست والی وایي چې د افغانستان د شمال د نامنه یوریخه په منځني ختیځ کې ده. عطا محمد نور دا څرګندونې نن په مزار شریف ښار کې د افغانستان او ایران د ګډ نندارتون د پرانیستلو پر مهال وکړې. ښاغلی نور وایي چې د افغانستان په شمال کې روانه نامنۍ د طالبانو او داعش جګړه نه ده، بلکې د هغه په خبره د نړیوالو قدرتونو ترمنځ نیابتي جګړه ده. د بلخ سرپرست که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان باید د دې ډول جګړو وړاندې وښویسیږي. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره لوی عملیاتو ته چمتووالی نیول کیږي. باز محمد احمدی نن په کابل کې د تیرې اونۍ د لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته وویل پولیسو په تیرو اوو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي دي.
لوی پلانونه او عملیاتي پروګرامونه مو تر لاس لاندې دي چې انشاءالله په اجرا سره به چې له دغو عملیاتو لوی دي رسمي ته معلومات ورکړو.
ښاغلی احمدی زیاتوي چې د نشه یي توکو ډیری قاچاقبران د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول سوي او د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې چې څو ساعته دوام وکړ یو پولیس وژل سوی. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په یاد پیښې کې وسلوالو طالبانو ته هم زیان اوښتی، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
سلامونه. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره یا اف بی آی او د لاس انجلس پولیس وایي د یوې بهرنۍ اړیکې له خوا یې د ګواښ ترلاسه کولو وروسته د لاس انجلس د یونیورسل سیټي د مترو لارې باندې امنیتي تدابیر ډیر کړي دي. چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دې اړیکې اعتبار تایید کړي، خو وایي دې کار ته بې تفاوته نه پاتېږي. دغه ګواښ پرون د لاس انجلس د سری کرښې مترو سیستم د استخباراتي معلوماتو برخې د یوه بهرني هیواد څخه چې نوم یې نه دی ښودل سوی ترلاسه کړی دی. د اف بی آی ادارې مرستیال دیدر فایک په لاس انجلس کې پرون یوې خبرې غونډې ته وویل چې پر دې مسأله تحقیق روان دی.
There is the imminent threat that it was to take place tomorrow.
دا یو جدي غوښته چې کېدای شي سبا یعنی د دسمبر په شپږمه ما پیښ شي. موږ اوس د دې غوښ پر باورې توپ کار کوو. موږ پر لپسې پر دې تحقیقات کار کوو او هغه مدلته په لاس انجلس کې زموږ لسیمایي همکارانو او لاغو نړیوالو همکارانو سره همغږه کړی چې موږ ته لمړني معلومات راکړي دي. ګوشکون کې ډیر واځي چارواکو ته ویلي چې د یونیورسل سیټي د میترو سټیشن د دوی هدف دی. که څه هم دا ټول ګوښونه د میلادي کال د پای د رخصتې پر مهال ډیریږي، خو پولیس وایي دغه کس په ښکاره ویلي چې برید به د دسمبر په شپږمه وسي. په دغه سیمه کې ډیری رستورانونه، نایټ کلبونه او نور تفریحي ځایونه شته چې تر ډیره سیلانیان ورځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرې نږدې چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمنځه یوسي. روحانی نن د تهران په پانتون کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ غواړي ډېر کارونه وکړي خو هیڅ کار به موږ اغېزمن نه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوی د ایران د اټومي فعالیتونو په بدل کې د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې په پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه کم سي. ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال له دې تړون سره مخالفت ښودلې وو او هغه یوازې د ایران په ګټه بللې وو. د ویلي وو چې چیرې د ولسمشر په توګه انتخاب سي نو دغه موافقه به لغوه کړي. له مخالفت سره سره ترامپ وایي د هغه تړون له منځه وړل چې ملګري ملتونه په کوشش کې وي له منځه وړل اسانه کار نه دی. د روسیې حکومت وایي د سوریې له حلب شاره په بشپړ ډول د دولت د مخالفو وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نن او سبا به په دې اړه په جنیو کې خبرې پیل شي. واشنگټن چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړی ګڼل کیږي په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د بشار الاسد رژیم ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ وروست ملاتړ ورسره دی په حلب کې پرمختګ کړی دی. د رژیم مخالف وډلو له حلب د وتلو امکان رد کړی او د شار په 10% برخه کې د واکمنۍ ادعا کوي. په یو بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې پرون په حلب شار کې د سوریې د رژیم د مخالفینو وسلوالو په حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکونکی وژل شوی او دوه تنه زخمیان دي. د روسیې پوځ پر غربي هیوادونو تور پوری کړی چې د سوریې د رژیم د مخالفو ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت ویندوی ایګور کوناشینکوف پرون دوشنبه وویل چې د سوریې د رژیم مخالفینو په عمدي ډول پر یو روغتون راکټي حمله کړې ده. ملګرو ملتونو په سوریې کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کړی چې پر صحیح مرکزونو له حمله لاس واخلي. او د فرانسې ستر اعظم مانوئل والز اعلان وکړ چې د هیواد جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. دغه ټاکنې د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. والز څلور 50 کلن دی او نن د هیواد د صدر اعظم له چوکۍ استعفا کوي څو د انتخاباتي مبارزو لپاره ځان تیار کړي. هغه پرونویل زه د فرانسې د جمهوریت ریاست لپاره کاندید یم. زه په ځان کې دا توان وینم او هیله لرم چې هیواد ته خدمت وکړم. دا زما بشپړ باور دی. مانوئل والز برتلونکی میاشت د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید په وړاندې د جمهوریت ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړې. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. داخل شوې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د خپلې غونډې په دوهم ورځ د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. په دې اړه څه کوي چې خپل خبريال څخه ورستي او دقیق معلومات واخلو. د جمهوریت ریاست لمړی معاونیت وایي هغه انتخابونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنیو لا هم پر ځای دي خو جدي اختلافات د دواړو لورو ترمنځ نشته. د غراس پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د هندستان پر او افغانستان ترمنځ هوایي دالې جوړېدل د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو د پراختیا لپاره یو اغیزمن کار دی. د فراوالی وایي چې په فرا کې امنیتي وضعیت په خرابېدو کې ایران لاس لري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د جمهور ریاست لمړی معاونیت وایي هغه انتخابونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی الله هم برځای دي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پر ازادي راډیو ته ویل عبدالرشید دوستم له ولسمشر سره اختلافات نه لري خو پر ځینو موضوعاتو انتقادونه شته. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان ویلي چې هغه څه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې مطرح شوي وو انتقادونه نه بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلافات وو. په دې اړه عبادالله حنانځی رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو په اړه د ګڼو راپورونو له خپرېدو او کابل ته د عبدالرشید دوستم له نه راتګ وروسته اوس د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر غنی او ښاغلي دوستم ترمنځ هیڅ اختلاف نه و موجود. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه درلودل، بلکې د ده په خبره پر ځینو موضوعاتو یې انتقادونه درلودل چې لا هم پر ځای دي. دا وایي تاسې په هیڅ راپور کې دا نشي موندلی چې جنرال صاحب او یا هم هغه ته نږدې کسانو دا تایید کړي وي چې ګواکې اختلافات شته، او دا چې د لرې کېدو سبب یې هم همدا اختلافات وي. هغه ټول انتقادونه و او لا هم پر ځای دي. هغه غوښتنې چې د درلودې لا هم نه دي منل شوي، او هغه انتقادونه چې و د اصلاحاتو د راوستلو په اړه و، او اړتیا ده چې باید تعقیب او عملي شي. دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د رسنوي ته ویلي چې د هغه وروستي انتقادونه د نظام د اصلاح په هدف و او ډیر ژر به کابل ته راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې جنرال دوستم افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالعبدالله په قوم پالنې تورن کړي وو او ویلي وو چې ولسمشر او اجرایي رئیس د وزارتونو په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، چې په خبره یې دا کار په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل شوې. هغه هم دراز دغه موضوع ته په اشاره چې حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ویشل شوي و ویلي وو چې د حکومت په ډیرو پریکړو کې ونډه نه لري. نه یوازې دا چې د ولسمشر لومړي مرستیال دا ډول انتقادونه کړي، د حکومت اجرایي رئیس او د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي هم پر ولسمشر انتقادونه کړي چې د څرګندونو په خبره چې د څېړونکو په خبره یې دا ډول څرګندونې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کړي. وروسته له هغه چې دا ډول موضوعات رسنیز شول ډېرې اندېښنې یې رامنځته کړي، او د ملي شورا او مدني ټولنه غړو او عام خلکو دننه په حکومت کې د دغو اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه. خو د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې مطرح شوي څرګندونې انتقادونه نه بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلافات ښیي.
به نظر ما خو اگر انتقاد شی باشه باز اختلاف
شی زما په نظر کچیر انتقاد دا ډول وی نو اختلاف به جګړه وی، خلک پاندخ نکړل او جنجالونه هم زیات شول. له دغه اختلافاتو څخه قومي موضوعات پورته شول. دا هر څه انتقاد نشي کېدای، ځکه کچیر انتقاد وو نو کولای شول چې ولسمشر سره یې مطرح کړي او د حل لپاره یې لار عمومي
درو بګه او درمیان بگذاره او راه حل را رئیس جمهور برش پیدا وکنه.
په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت مشران د ملي ګټو پسې نه ګرځي، او له همدې امله یې چې اختلافونه حل کیږي نو هغه ته د انتقاد رنګ ورکوي. د سیاسي چارو شنونکي سید رحیم ستار ازادي راډیو ته وویل کچیرې د حکومت مشران د نظام د اصلاح او د ملي وحدت حکومت د تقویت په هڅه کې وي نو باید صبر ولري، او پر دې ډول څرګندونو دي د خلکو ترمنځ اندېښنې نه راپاروي.
و امریدل چې د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی لا هم پر ځای دي، خو د ولسمشر او د لومړی مرستیال ترمنځ جدي اختلافات نشته. دا خبره د لومړی مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزنی کمپاین
وړو
خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو را اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د فرا ولایت ولایتي چارواکي وایي چې ایران په فرا کې جګړه توده کړې ده او په دې جګړه کې لاس لري. د فرا والي آصف ننګ وایي چې ایران د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې جګړې ته هڅوي چې حتی د ژبي موسم کې هم جګړه دلته روانه ده. په فرا کې په دې وروستیو کې په وروستیو جګړو کې ویل کېږي چې تر 500 زیات دولتي سرتیري او د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي. لسیمې پې احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فرا ولایت کې په دې وروستیو کې که څه هم ژمی رارسېدلې خو بیا هم جګړې زور اخیستی او هر ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اړوي. په دې وروستیو دوو اونیو کې په فرا کې تر 500 زیات افغان سرتیري دولت د وسلوالو مخالفانو په بېلابېلو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه تر ډېر یا د فرا په بلابلوک ولسوالۍ کې چېرته چې د بخش آباد د اوبو بند موقعیت لري او یا هم د ایران سره پر سرحدي ولسوالیو شیبکو او پشتکو کې ترسره شوي دي. داسې معلومېږي چې دغه کار د فرا د ولایتي چارواکو زغم او صبر هم نور کم کړی دی. د فرا والي محمد آصف ننګ د قومي مشرانو سره په یوې غونډې کې خبرې کولې. په ډاګه وویل چې د فرا په وروستیو ناامنیو کې د ایران هیواد لاس لري. د فرا د والي په خبره ایران وروسته تر هغه چې دوی پر بخش آباد بند کار پیل کړی د فرا سره یې علني دښمنۍ اعلان کړې ده. والي وایي چې ایران د دولت وسلوالو مخالفان ته د فرا د سرحد څخه وسلې او نور امکانات په لاس کې ورکوي او په دې توګه یې په فرا ولایت کې وروستیو ناامنیو ته لاره هواره کړې ده. والي وایي که دې مداخلې او لاسپوهنې مخه ډب نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
من دښمنان ایرانیان دي او د دوی نوکران او اجیران طالبان دا په مکمله معنا د اجیر او غلام او جاهله لشکر په توګه د دې په تخریب کې مصروف تر دا اوسه بل جنګ نسته. تا چند د بخش آباد
په همدې حال کې په مشران جرګې کې د فرا ولایت استازی هم د ایران لاسپوهنه په وروستیو جګړو کې نه ردوي. د فرا ولایت سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې ایران او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د هغه لویو پروژو لکه د بخش آباد بند او همداشان د چابهار بندر عملي کېدو په فرا کې اندېښمن کړي او د دولت د وسلوالو مخالفان سره په مرستې سره غواړي چې د دې لویو کارونو مخه ډپ کړي. د فرا سناتور وایي چې دا موضوع باید په لوړه ډیپلوماتیکه کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح او د حل لاره ورته پیدا شي.
بېله شکه د فرا جګړه د څو وخت مخکې چې زموږ خلک ډېر وځورېدل، مهاجر سوه، شهیدان سوه، زخمیان سوه. زه فکر کوم دا جګړه د بخش آباد د بند جګړه ده، دا د چابهار د بندر جګړه ده او د فرا بند بهرني استخباراتي کړي په دې کې لاس لري. هیله مند یو چې مرکزي حکومت سره دا مسایل موږ به د میډیا او ته طریقې به هم شریکو. نږدې به هغه خپل عمومي غونډې ته به هم دا موضوع وړاندې کړو چې خپل قوي تدابیر ولري او د ګاونډي ممالک سره دا موضوعات مستقیما د ډیپلوماتیکو اصولو پر اساس حل فصل.
هر کال د جیم پر رسیدو سره په فرا ولایت کې امنیتي وضعیت څه ناڅه سمیږي خو سږ کال لا هم دغه وضعیت خراب شوی او د فرا ولایت په بلابلوک، بکوا، شیبکو او پشتکو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډیر شوي دي.
و امر دل چې د فرا ولی او د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې ایران په فرا ولایت کې جګړې تلمن وهي او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. که څه هم چې افغان چارواکو په لویدیځه برخه کې په خاص توګه په فرا او هرات کې څو ځله دا تور لګولی چې ایرانی چارواکي په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي خو تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې او نه یې د ایران د لاسوهنې په اړه کومه موضوع مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوې میاشت کې کابل ته راشي او د افغان چارواکو په خبره له افغان مقاماتو سره به د تروریزم پر ضد مبارزه په سرحدي سیمو کې د لانجو او د غراس د نور سوداګریزو مسئلو په اړه خبرې او مشورې ترسره کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د سوداګرۍ اوسنی وزارت د هندوستان او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز جوړېدل د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو د پراختیا لپاره اغیزمن ګڼي. د دې وزارت ویان مسافر قوغندي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی آماده دي چې د هند سره د هوایي دهلیز له لارې سوداګري زر اکړه ورکړه زیاته کړي او د هیواد په څلورو لویو هوایي ډګرونو کې د کارګو زونونو جوړولو لپاره کار پیل کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهان دا د افغانستان لپاره یو لوی اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد وده کوي او خلکو ته به کاري زمینه هم برابر شي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د هند او افغانستان ترمنځ د هوایی دهلیز جوړیدل به دواړو لوریو ته د زمینه برابره کړي چې د یو بل محصولات او تولیداتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان په څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف کې د کارګو زونونو د جوړولو لپاره کار پیل کړی. ښاغلی قوقندي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز جوړیدل د افغانستان صادرات او تولیدات لپاره ډیر مهم او اغیزمن ګڼي.
دا ترانزیتي لار چې د افغانستان او هندستان له خوا پیلېږي دا د افغانستان د صادراتو لپاره او د افغانستان د تجارتي توکو چې هندستان ته رالېږي د افغانستان اقتصاد او افغانستان تولید لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده.
خغلی قوقندی وایي د سوداګریزو توکو د لیک در لیک لپاره د سوداګریزو شرکتونو سره خبرې روانې دي او کوم شرکت چې تر نورو ارزانه او هغه سره به په دې برخه کې قرارداد لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیاسره په شپږم کانفرنس په سنډه کې د هند له لومړي وزیر نریندر مودي سره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د هوکړې خبره کړې. خغلی غنی ویلي له دغه کاري هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پراختیا او دا یو بل تولیدات څخه استفاده ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی ویان سیم الدین پسرلی د داشن لارو جوړیدل د افغانستان د خصوص سکتور لپاره ډیر ګټور ګڼي وایي چې له دې لارې به سوداګر وتونیږي په لنډ وخت کې خپل سوداګریستو کې هند ته انتقال کړي.
دغه سیلارو جوړیدل هم د خلکو لپاره په تر د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره ډیر ګټور تمامېږي. موږ کولای شو چې مستقیما په لږ وخت کې خپل توکي هندستان ته ولېږو او د هندستان څخه واردات هم ولرو. زموږ په تیره سبزیجات، میوهجات، وچه میوه او تازه میوه په هندستان کې ښه مارکیټ لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سیاسي اړیکې لا پیاوړې شي.
له شک پرته چې د افغانستان اقتصاد به رشد کوي، بیکاري به له منځه ځي، کار به رامنځته کېږي، نقصان او د افغانستان دوستي به لا پسې پیاوړې شي. د هند غوندې یو داسې هیواد چې په نړۍ کې دیموکراسي نوم لري او د افغانستان ملګری اوسي، د دوی تجارتي راکړې ورکړې دا په سیاست باندې ډېر مثبت اثر اچوي، ځکه چې زموږ نور ګاونډیان هم اړ کېږي چې د موږ سره د خوشنط پر ځای د مینې، محبت، د تجارت، د سوداګرۍ، د خیر اشه درشه، کلچر او فرهنګ نظان خپل کړي.
دا افغان چارواکو په خبره افغانستان د هوایی ټرافیک لارې هر کال 3.3 میلیونه ډالر اوایید ترلاسه کوي او له هند سره د هوایی دهلیز جوړیدل به د دغه اوایدو په ډیروالي کې مثبت رول ولوبوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر رپورټ کې مو اوریدل چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت د هندستان او افغانستان ترمنځ د هوایی دهلیز جوړیدل د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو د پراختیا لپاره اغیزمن ګڼي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل، سبا ته د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي رادیو همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې ساري. شیبر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبرې کیږي په دې غونډه کې؟
مراسم مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان په اړه به تر ډیره سبا ته خبرې وشي او د ناټو عمومي مشر یانس ستولتنبرګ رسنیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د افغانستان کې د ناټو د قدس ناتر د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او همدارس په افغانستان کې د ناټو له جګپوري ملکي استازي اسماعیل آراما سره به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې سبا ته خبرې وکړي. خو په ورته وخت کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې نن هم د افغانستان مسله مطرح کیږي. همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، تقریبا اووه دقیقې وروسته د ناټو عمومي مشر یانس ستولتنبرګ خبري غونډې ته حاضریږي. خبریالان راغونډ شوي دي او د لکه څرنګه چې معلومات ترلاسه کړي دي، په دې خبري غونډه کې به هم د افغانستان مسله یاد شي. د ناتو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل، البته د نوم له سرګندولو یې ډډه وکړه، ځکه چې ویل چې دا د دې ویاند نه ده چې خبرې وکړي، خو دې وویل چې د ناتو مهم منشي بنن هم د افغانستان په ارتباط لنډې خبرې په دې خبرې غونډه کې وکړي، د خبرې غونډه په پیل کې، خو تر ډیره پورې د افغانستان مسله سبا ته تر بحث لاندې ده.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو احمد شیبرو چې په بروکسل کې دی او د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه لنزدې څاري ټاکل شوې ده چې سبا په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر حالاتو خبري شي. دغه راز شیبر صاحب دام ویل چې څو شیبې وروسته به د ناتو سرمنشي خبري کانفرنس کې هم یو څه د افغانستان په اړه وي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو لوونه ترو
په 2014 میلادي کال کې له 50,000 څخه زیاتو افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا شمېره د 2015 میلادي کال په نسبت کمه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې اوس هم ناامني او د هیواد ناڅرګند سیاسي وضعیت اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ مهم لاملونه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم اروپایي هیوادونو پر خپلو پولو څارنه سخته کړې، خو بیا هم د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 50,300 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د وسیدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا د 2015 میلادي کال په مقایسه د پناه غوښتونکو افغانانو په شمېره کې کموالی ښیي. د خاغلی میاخیل په خبره په 2014 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني تک خی چې خای یادو هیوادونو پر خپلو پولو کې پخوانی سخت سارنې کمی کړې وي.
2015 کال په پرتله په 2014 کال کې د غیر قانوني مهاجرتونو کچې راټیټه شوې. دا د کچې ټیټوالی بېلابېل عوامل لري. ځینې اروپایي هیوادونو خپلو پولو محدودیتونه وضع کړل. د دې تر څنګ د کډوالۍ د کوربه هیوادونو قوانین او تګلارې ډېرې سختې شوې. یو شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ په دغو لارو کې. دوی له سختو مالي او ځاني زیانونو سره مخامخ شول. له همدې امله دغه کچه راټیټه شوې.
خاغلی میاخیل وویل دا چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په نیت هر ورځ څومره افغانان له هیواده وځي کره شمېره یې څرګنده نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 250,000 افغانانو هیواد پرېښی او په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته تللي دي. ډېری افغانان د هیواد د پرېښودلو لامل ناامني او بیکاري ګڼي. په 2015 کال کې شاوخوا 3,500 کسان اروپایي هیوادونو ته د تګ په لار په اوبو کې ډوب شوي چې 12% یې افغانان وو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې کوم افغان کډوال چې په 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته تللي وو 2000 تنه تر اوسه په داوطلبانه توګه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې اوس هم هر ورځ یو شمېر افغانان د ناامنیو له امله اروپایي هیوادونو ته د تګ په نیت له هیواده وځي. د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد راتلونکی ناڅرګند سیاسي وضعیت بل لامل دی چې افغانان د هیواد پرېښودلو ته اړ باسي.
عمدترین دلیل ناامنی و فقر اقتصادی ای که دورنمای روشن
تر ټولو عمده دلیل ناامنی او اقتصادی بیوزلی ده. دا چې په هیواد کې څرګند لیدلوری نشته، دوی د یوې نامعلومې هیلې په اساس خپل هیواد پرېږدي، حال دا چې په دې هم نه پوهیږي چې برخلیک به یې څه وي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو په ګډون پکې وسلوال مخالفین او د داعش ډلې لیدل کیږي. فوزیه کوفي وایي د دې لپاره چې حکومت د کډوالو مخه ونیسي باید په هیواد کې د امنیت ټینګښت او کارموندنې ته هڅې تیزې کړي.
خبریاست ټاکل شوی دی چې د جرمني بی ام ډبلیو کمپنۍ راتلونکی کال د نړۍ تر ټولو کم مصرف الکترونیکی یا برقي موټر جوړ او بازار ته راوباسي. د دغه موټر چې آی 3 نومیږي په مخکنۍ او شاتنۍ برخه کې بیټرۍ ځای پر ځای شوي، څو د نورو برقي موټرونو دوه برابر وچلی شي.
حاضر دمه آی تری موټر په یو وار چارج ډیر تر ډیره 300 کیلومتره مزل کولی شي. آی تری کوچنی شاری موټر دی او د هغو په جوړولو کې له کاربونی فایبرونو کار اخیستل شوی دی. دا موټر په 2018 میلادي کال د نړۍ تر ټولو کم مصرف موټر وپیژندل شو، خو آی تری لږته لږه څو نور سیالان لري چې یو هم ټیسلا دی چې په هر ځل چارج 345 کیلومتره مزل کوي. همدارس بولت بل برقی موټر دی چې په یو وار چارج 315 کیلومتره مزل کوي. بی ام دبلیو کمپنی په الکترونیکی یا برقی موټرو زیاته پنګونه کړې، خو تیر کال د آی تری یوازې 15,000 موټرونه وپلورلی شوی. دا شرکت هیله لري چې د آی تری موټرو په ډیزاین کې د بدلون پر راوستلو به په 2018 میلادي کال زیات موټرونه وپلورلی شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 2:30 شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه بولي چې د سیمې هیوادونو د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې د افغانستان د شمال د نامنیو ریښه په منځني ختیځ کې ده. د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتووالی نیول کیږي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو په ارغستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بوله ده. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی او د لاس انجلس پولیس وایي د یوې بهرنۍ اړیکې له خوا د ګواښ ترلاسه کولو وروسته د لاس انجلس یونیورسل سیټي د مترو لار باندې امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. ادعا کیږي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. او د تاجکستان چارواکو په هغې وخت کې د ازادي راډیو هغو شپږو کسانو ته بیرته د فعالیت یواز لیکونه ورکړل چې 10 ورځې وړاندې یې ترې اخیستي وو.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې یو ازادي اوریدونکي 19 پروګرامونه خبريږي، خو اوس سحرګل امیرزای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په افغانستان کې د ایران سفیر وایي چې ایران په دې هڅه کې د چیل افغانستان سره خپل سوداګریزه راکړه ورکړه ډیره کړي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامی دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې د افغانستان او ایران د تولیداتو په دویم ګډ نندارتون کې وکړې. اخوا د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی و، په افغانستان کې د بهرنیو سوداګرو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. په دغه ګډ نندارتون کې د دواړو هیوادونو د مختلفو تولیداتو 45 غرفې ننداری ته خودل شوې. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې معلولینو ته د حرفوي زده کړو د شته مرکزونو شمیر به 2 برابره کړي. دغه څرګندونې د کار ټولنیزو چارو وزیر نصر نوري اخیل د دوشنبه په ورځ په لوګر کې د یو حرفوي مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. اغلی نوري اخیل وویل چې دوی هڅه کوي چې د حرفوي زده کړو د مرکزونو په جوړولو سره خلکو ته کاري زمینه مساعد کړي. دمګړې په افغانستان کې د حرفوي زده کړو نږدې 45 مرکزونه موجود دي چې د کار ټولنیزو چارو وزارت په وینا روان کال به یې تعداد 90 ته ورسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 1200 افغاني، یو بوجي پاکستاني وړ هم 1200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بورا 2300 افغاني، یو درین منی بوجي وریجا 1550 افغاني، او 14 لیټر غوړی 1200 افغاني. او نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول او ډیزل 45 افغاني او 1 کیلو بلن غاز 550 افغاني پلورل کیږي. او نن د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 10 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 40 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 612 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدی کې ربانو ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډرای کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم دا د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې موږ د کابل ښار د وایسل آباد د سیمې د یو وسیدونکي ممتاز ستونزې راخسته ده دی وایي 15 کاله کېږي چې د برېښنا په تمه دی خو سیمې ته تر اوسه هم برېښنا نه ده رسېدلې دا به هم واورئ چې برېښنا شرکت په دې اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
تاسو څنګه د کوم ځای نن تماس نیولې
زما نوم ممتاز دی د کابل ولایت برشناکوت څخه تاسو بړی کیست
د کوم سینه د خبرې کړي
برشناکوت 400 ساحه کې دی وای سلامات
ها ها تاسو ستونزه څه ده
برک نه برشنا نه څه دلته ډیر مونږ پښنادونه کړي دي خو څوک کومه خاصه توجه پرې باندې نه ده کړي او موږ غواړو چې دې ساحه کې مرسته وشي مشران چې دي هر څوک چې دي زموږ هغه غاوري بس دلته برښنا راسي بخښ راسي لکه موږ د مشکلاتو نه ته راحت شو
په دې منطقه کې چې تاسو کور دی دلته به نور څو کور نه وي
سلور زره کورونه دي سلور زره
یو هم برق نه لري
یو هم برق نه لري
برښنا شرکت ته تاسو تلیاسته اریزم کړی
تلیاسته او اریزم کړی او خو څوک موږ هغه نه اوري وایي واده واده خلک ورکوي خو نور نه پېګم چې دا ولې اجرات نه کوي په دې باندې مونږ ویل چې صبر وکړه دی ازادي ته ور ټلیفون وکړو چې دا خلک مونږ سره مشرانو چې اوري یا څوک چې اوري دې بخشي مسولیت لري مونږ مشکلات حل کړي
څومره وخت کیږي چې تاسو برېښنا نه لري
تقریبا 15 کال کیږي
د دې نه مخکې خو وا
د دې نه مخکې وو یو سیستم وو یو پای تر یو تقریبا یو کال دوه کال نور بیا ختم سو دا مسله ختم سو نور اوس نه صبر برېښنا نشته
نو د برېښنا شرکت نه به سو غراغلي دغه منطقه به سروي کړي
کوو هم برېښنا خلک راغله دغه منطقه و سره ولا وکټله نفوس شماري وکوي دا دومره دغه وکو کتابچې متابچې ځان سره لست مس دغه وک نور کوم السلام علیکم اجرات سوک نه دکړه تر اوسه
دسته منطقي شاوخوا کې چې نور کورونه دی او همسایه منطقي دی هغه برېښنا لري
هغه لکه مونږ په شرق په خواته کې قنشریانو جمعه ویل کیږي هغه خوان چې دی لکه خلک برق برېښنا نه لري هغه هم داسې په همدې سات کې برابر دي
ستاسو غوښتنه وسه ده د حکومت نه
مونږ غوښتنه مونږ د مشرانو د دادې چې باید مونږ ته برېښنا ور دغې کې او خلک ستونزه مشکلات حل کړي مونږ پښنات ده چې مونږ برښنا باید جوړ کړي
ستاسو سیمه ته د برښنا ستنې را رسولې کنه
برښنا پای را رسیدلې دي خو تر اوسه لاين نه او دغه اجرات کوي نه ده شوی
ستاسو مشکل په دې څه کې څومره دي
ډیر مشکل دي دا څه فکر وکړه ډیر غوښتل دي اقتصادي مشکلات هم در څوک نه سکه چې جنراتور چالانه کیا روزنه مخې وي سي یا شپې درس وای ورځې یو خپل کار مخې وي سي خو ډیر یعنی تاسو فکر وکړه 80% مونږ خلک داسې په مشکلات کې اخته دي
تاسو خو به یو وکیل هم لري دغه وکیل حسن نه کوي ته په تلاش نه کوي چې د برېښنا تیر شي تاسو ته
وکیل چې راځي خلک په مخ کې لري وایي چې مشکلات حل کوم دا کوم دا کوم خو هغه زی تر لوړو مقامو ته رسیدي خو اجرات نه کیږي 15 کال او شو
تاسو ویل چې په دغه سیمه کې تقریبا 4000 کورونه اوسيږي دا څه کوم کور خو نشته چې هغه برېښنا ولري
نه 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 دا څه کوم کور نشته چې په 4000 کورونه چې کوم کور وي برېښنا د دولت نه رسمي رسمان برېښنا ولري نه ټول خپل یا سولاري بند کړی دي جنراتور لري یا یو کوچا دوه کوڅه غونڅوي دي چې یو جنراتور ځانته جوړ کړی دی بس
ستاسو ستونزه به ورسو د برېښنا شرکت ته به ورسو
مننه ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د ممتاز ستونزه مو د برېښنا شرکت له بیان محترم وحید الله توحیدی سره شریک کړه جناب توحیدی صاحب د 40 ستون سیمه ته نږدې یو سیمه ده د برېښنا کوټ په نامه دوی وای چې مونږ سلور زره کور یو د 15 کال کیږي چې مونږ د برېښنا په تمه یو خو تر اوسه برېښنا نه دا اخیسته. دغه پروسیجر د برېښنا د ورکول څنګه دی؟
هر هغه سیمه چې په واصل آباد او کوټ شاوخوا اگر رسمي کورونه چې دي یا هم غیر پلان کورونه ټول د برېښنا دي، مګر یوازې یوه برخه ده چې دغه څو کلو کې هغه غصب شوی چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت جایداد دی او په هغې باندې موږ څو ځلې د امنیتي ارګانونو ډېر کورونه او ډېر ځایونه موږ هم بېرته د امنیتي ارګانونو په مټ خرابې کړي دي او دوباره بېرته هغوی جوړ شوي دي. خلاصه وم چې هلته زموږ توسعوي پلان شته تر څو هلته د برېښنا د انکشاف لپاره نور تفتیشونه جوړ شي، خو متاسفانه یوه ساحه هلته د خلکو لخوا غصب شوي او کورونه یې ورباندې جوړ کړي چې موږ هغه خلکو ته او یا هغه کورونو ته د اول نه ویلي چې موږ د کورونه نړوو. که دغه ورور په هغه ساحه کې کور وي نو فلهذا دغه ساحه ته موږ برېښنا نه شو ورکولی، ول دا زموږ په جایدادونو باندې په شکل د غیر قانوني کور جوړ کړي او که ساحه نه وي چې داسې ساحه وي چې څلور زره کورې وي برېښنا نه وي ورکړي.
که دوی چیرې ثابته کړي چې دغه ځمکه دوی نه ده غصب کړې او دولتي ځمکه نه ده، بیا ورته پلان شته؟
بالکل بالکل، د دوی حق دی، دوی د خپل درخواست د کابل برېښنا ریاست ته تشریف یوسي او د ضرورت وخت کې ما ته هم زنګ وایي، زه به د کابل برېښنا محترم رئیس سره وغږېږم ترڅو د دغه خلکو او د دغه اوسېدونکو ستونزه حل کړي. که هغه هغه موضوع وي نو فعلا لپاره متاسف یو ترڅو چې دغه موضوع یو حقوقي پرېکړه وشي.
دوی خو وایي چې موږ څو ځلې مراجعه کړې ده.
دوی به مراجعه کړې وي خو فکر نه کوم چې د کابل په منځ کې داسې څلور زره کورنۍ ځای وي او هغه برېښنا ونه لري. تاسو شاهد یاست چې د کابل لرې پرتو ولسوالۍ ته مراته برېښنا رسولې تر کلکانه تر مسایي پورې برېښنا لري، نو څنګه د برېښنا سپورت په څنګ کې یو د سرو زرو کورونو فامیلي وي او هغوی ته برېښنا ورنه کړی شي، نو حتماً داسې کومه خبره شته په دې برخه کې هغوی باید وضاحت وکړي. دا خبره په محکمه کې هم ده او پولیس هم په جریان کې دي او زه هم په جریان کې ده، خو زموږ تقریبا د اتیا کال او اویا کالو مخکې د سپیشن ځمکه ده داسې
امنیتي ارګانونو اقدام نه دی کړی.
یو څه اقدامات کړي دي، هلته موږ خپل پوسټونه نور مسؤلي دي مخنیوی مو کړی دی، خو هغه ساحه کې چې دوی ثابت کړي دي دغه خبره اوس حقوقي برخه نیولې دی، زموږ یو نماینده دغه موضوع مخته وړي.
که دا تاسو ته مراجعه وکړي څه مرسته ورسره کولی شئ؟
دقیقا، که آیانان که دوی زموږ په جایدادونو کې د دوی کورونه نه وي نو طبیعي ده چې پلان کې به ونیول شي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لارې قانوني وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په همدې لپاره پیل کوو د نن په خبرونه. او د نن په خبرونه کې بدلون هغه دا چې د نن خبرونه د یو ماشوم په پیغام سره پیلو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی دی.
سلام علیکم، زه زین خان یم. زه کوم دا چې خبرې کوم، یو وانه چې باندې ستنې جو جو لا پر پرم ټول کوار شي. السلام علیکم.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد ابراهیم د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه درته زنګ وایم. زموږ په بیرمل د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ کې د هیڅ پرمختګ کرونه مثال په ډول کا اکتب هم نلرو، پوخ روډ هم نلرو، اور سرا اور سرا کلینیک صفخانه هم نلرو. مونږ دا غواړو کچته دا شرکت هغه څومره شرکتونه دي موبایل سیګنل موبایل دلته کې کار هم نه کوي، د موبایل ستنه چوکوم دي کار دا وی کرے مکتب والا وی راز ما आवाज اوري او زمو
مونږ دا غواړو چې دې مونږ ته د مکتبونه د افغاني لخوا بیا د خاص کر د پکتیکا ولایت محمد الیاس وحدت څخه مونږ ته دغه سکولونه او مکتبونه خورډونه دا هم مونږ ته راوړي چې د مونږ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه خلک مکتب پرمختګ وکړي. هېڅ دلته زمونږ په پکتیکا کې هېڅ داسې او دا ځوانان نشته چې دومره تعلیمونه ولري، او خاص سره دا چې د موبایل سیګنل کوم دی موبایل سره چې کوم دی دا هم نشته، او د مکتب والا ته ورکړي سبخانی والا ته ورکړي د موبایل د ستنې والا ته ورکړي چې زمونږ سره په دې اړیکه شمېره ور چې مونږ سره تماس ونیسو مونږ دغه کارونه مونږ په خپل ځنې واخلو. وسلام تاسو نیټې زمانه
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدر کا خیر ام لکندہار ولایت صحر حکومت دا پیغام پرځم چې دا غزمر په سیمه کې خورا زیات پیاز کرل سوی دی او دومره ارزان دی چې منی تقریبا په 3000 افغانۍ دی. نو د حکومت می داهله چې دا ټیک ته پام لرل او دا د ملک سره قرارداد وکي یا معنا یو خپل د خلکو څخه رانی چې ځکه د خلکو ډیر زیات مصرفونه وکړي دي تقریبا نیم میاشت یا لس میاشت وو پر لګول دي خو سیمن په څنګه غواړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبد الخالق د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زه د ازادي کارکونکو ته ډیر په درنښت سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام، ما د حکومت سره یو غوښتنه ده او یو شکایت ورته لرم. یو غوښتنه دین لرم، غوښتنه مې دا ده چې دغه کسان د دې پیسه په پارلمان کې او یا په سنا سناتوران کې د ولسی خلګي نه په پکسالاران لکه دا و چې پر دندو باندې ګمار شوی دي، هغه باید اهل کسانی شپو کسانی انګلیسي او فارسی او پښتو باید زده وي، او شه اهل کسانی او د خلکو د اعتماد وړي چې امنیت پر راشي. دا د وځخته پکسالاران دي، دا خو هیڅ کله امنیت پر دی وباندې ناراضي دا هر یو جلا جلا ته جنم چې یو سړی سل رائے مور کړی دی. دا سم خپل ایدلی دی، د سینه چې زو دبل د خولیا ګاډه ما خپل ایدلی چې راسلو خان به د کوله. نو زه د حکومت صدا غوښتنه لرم چې دا د دې پولیس د اهل کسان وټه کې چمیت پر راشي، د ولسی خلګي ولسی ملاتړ وکي. بیا مې نه یو دا وس خو ګټه وکیلان چې دی په هر ولایت په ولسوالیو کې خپل کمانډانان لري امنیت او بیا مې بس د دوی په لاس کې د دوی سره هیڅ ودورې کوي. زه په جنم د خلک ګرځم، زه په جنم ماري او جلا جلا په جنم او بل مې دا شکایت چې دا په خوشوي کې دا ټکان به شي دی سوي دی. هر یو کمانډان د شناخته واده دی، کمانډان یو دغه نو دا ټکان دی د شپې مولاکه یا خو بین کړی یا د ورځې ټکان دی کلی کورونه ګرځي نه پازاز دی دا ساړه مرګ دی. ابل راځي یو سړی وو چې په لاسترګ کې د کچکی واله ته وو چې سو سړی مرګ شو او موږ ته رالي مړی کې خوراکه شهید کی. نو دا بعد کورنۍ چار وزیر دا بختصر کې چې دا اوایي ټکان ونه کې ګرځري ولې ښه خاطره افغانان لکه دا په شاده کې هیڅ خوان نه کوي نه بل نه په جنگ خوان کوي. ټکان و سلام د خدای په امان.
السلام علیکم، زه غزنی ولایت مقر ولسوالۍ حبیب الله خبرې کوم. دلته چې ډېر مشکلات دي، زمه را روان ده، دا واورې ډېرې لارې بېخي بند دي. نو ازادي له راډیو نه هیله کوم چې دا دې ما پیغام ولو چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د بابشت ولایت د بهبون ولسوالۍ د ساحل خبره کوم. تاسو پر پاړې کېم وروره مشکل ده، درې مون بازار ته دوه مزد دغه دولت څخه ډېر پتنګ دی، ډېر آزاد دی، ډېر زموږ څخه متران اخلي، مسکنان اخلي، موږ وحي د فیمو او پیسې راکړه اخلي. کوم خالق په نام تورې، کلم په بل نام تورې، موږ هم ولسی خلک یو. د خدای په لحاظ موږ د ډاکټر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا خلک منه کې او منه کې زموږ څخه خپل خلکو ته وینا وکړي چې ملکان نه ځپي. دی خو مو طالبان د بوی وی مو چې کله درې بول ته شوا سو دی خو مو دولت وی وایتي چې طالبان یې هم پر مس پیکل باندې کم پالې شي هم وی وایتي چې طالبان یې مسلمان نه مو ول څه خلګ مو ول څه نه ده په یو سلام لازمه پیغام د ازادي رادو ټول کار کوي او دولت ته مسولین سره شریک. السلام علیکم.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زریره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې اشرف غنی صاحب ته احترامانه خواهش کوم چې د کومه ګډوډي چې په عمل کې روانه ده د چور مخکې خو نرخ یې نه د چوکۍ نرخ معلوم دی مکمل نرخ یې معلوم دی اندا 249 وزیران دي چې افغانستان یې چور کو 30 والیان دي چې افغانستان یې چور کو رئیسان دي جنرالان دي او غریب خلک بولینو کې لمبېږي دوی په کیسه کې هم نه دي د پاکستان په باره کې هم چې بمی زورورې چاودنې کوي چې 10 کیلومترو کې د بیر المنزلو د کورو شیشې ماتېږي قرار غلی چپ خپل دی خلی ور گنڈل دی امریکا په باره کې خوشی دی بوادی بمبارونه وکړ په مسجدی بمبارونه وکړ په شبخانی بمبارونه وکړ افغانستان در بدر کو ترکه ته نه پریږي دایشت امارات او ورسته چل جوړ دی هندستان ته جوړ دی او نور او چین ته جوړ دی افغانستان مطلب نه دی پاکستان خاص نه دی غلام دی چې ورته وای هر رقم خبره دی خبره نشي تیر څوک دی ایران جاسوسان دی څوک دی امریکا جاسوسان دی څوک دی پاکستان جاسوسان دی دا جاسوسان جاسوسان خاصی جاسوسان نور افغانستان لک لک مخرته افغانان 2250 مخرته وي قرتوان اندامانه لري چې په جان خیلو کې کل اردو پراته دی سرحدي زون پرو دی رسټ امنیت پرو دی کومندنی امنی پراته دی په دومره ورګونو په دومره امنیتي ځواکو کې جان خیلو ولسوالۍ سکوت کوي رینجر ټنګونه د شاکی د پیواوي اوانونه پاکستان ته انتقالیږي جاسوسي نوره تره کمی جاسوسي خر لري ازاده رډو نه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خبرې کی تر څو دا خېټاور او شملاور او ګیراور او مشران او کشران او څوک چې جاسوسي کې ګوتی وایي د مخ ته ورسیږي نور به د ملت باندې وطن باندې خلکو باندې رحم وکړي د ورور وژنه جنگ وژنه ورک شي او دولت نه مله تقاضاره چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي دایښ وینه به امارات وینه به حقانی وي څوک به مونږ خلک بیکاره دي مجبورین اصل لاس کې اخیستې ده نور ازادۍ نه ونه څنګه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي بیا هم چې د خلکو غوښت ته زما غا ګورسیږي او الله دې وکړي د ملک اصلاح تر شي افغانستان په خو ودرېږي خدای په امان.
السلام علیکم زه محمد احمدی ام د کندهار ولایت د ومه ناحیه سمه زنګ درولې دي دا چې چې جوړو غفاش خوشاله ما او د حکومت دا غوښتنه ده چې دا د شګو ولرنه دې لسته کم کی دا ځکه چې دا اوس ما دا د 12 لک کو دا کړه دا د اوس پر مدوا لک ور کړی دي نو نه کې چې زه ښه لورې دا ولرنه دې دې والسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ارزو دا ده چې نن جعفری لزابل زحمت تر کوم چې دا لزابل او د شاګي په مابین سړک ډیر زیات خراب ده. ما د وکیلانو او د چارواکو او د تجارانو څخه دا هیله ده چې د دې سړک نوم په ټولو سره وخوري ځکه دا مسؤلیت بیا دوی ته راځي کېږي. وسلام ازادي راډیو پیغام کوم جعفری لزابل زحمت تر کوم.
د ننګرهار د ایسارکه غلجی د وګیزی د الشیر ناز ملنګیار ناصری تیسرا پلیک کیم په دنیا کې چې د هر ملک اتل قهرمان غازی وی هغه درناوی کوي لبده مر راځي افغانان په دغه درناوی کې ورسره پاتې دي. افغانان ملکی وګړي نه زمونږ وزیران او دولتي مسولین باید دغه مسولیت ادا کړي. زمونږ افغان غازی امن الله خان د مزار ترڅنګ کاغذونه خزلې پرتې دي. د کلتور وزیر وای چې د بودیجې ځای نو چې ما مصرف کړی وای په جلال آباد کو امنیت او د غازی امن الله خان مزار به جوړ کړی وای. د دوبۍ چکرې ضرور نه دي کار ضرور ده بدرنخ.
السلام علیکم. سلامونه نیک سما تاسو ته ازاجي رادیو ټون منوال ته خلیو چې ته جوړه لوغه زه مې وښه خلک کینه مرکز له شپږ شهر ما لیکنی وای زه په دې منګه دا سخت جګړه روانه ده ولې سم شو او ډاکټر عبد الله وی دا توجه نه کوي سم عملیات نو تر اباس په منګه سخت جګړه روانه ده پر ورځ باندې تا کار کې زه خپل تر اوله څه د عمر د مفتور چار وخت دا هیله خوښ ته چې سم توجه کوم دا سلام علیکم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندرم د پکتیا څمکنی ورسولینه د لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا زړه سره کونه اوس هم کندو کپار دی او دولت تر دې د کوم خاص پاملرنه ورته نه دی کړی. ولی د پکتیا سره کوم تاسو پاملرنه نه کیږي ولی د جنخیل او ترمن څمکنی لو لار نه پخیږي ولی هم دارنګ د ګردیز څخه خطر د پټان څخه د پوري سرک نه ترنځړ کیږي. توګه د پکتیاوال څوک پاملرنه نه کوي کچیر چې پکتیاوال ته پاملرنه کوي نن بهر څو بیرته آباد شي ول نو سره کوستون دی وی نه ولی بجلی استون دی وی او استون به هم نه خو دا چې استون دی یا په دې معنی چې د پکتیاو کلان هم د پکتیا دی ولاس غم ور سره نشتاو نو څوک پکتیا ته پاملرنه کوي.
ورور مې مشکل دار مې مشغول بکوا ولسوالۍ کې نه کلینیک شته نه شی شته نو ډېرې د خونو سره موږ ډېر سره ځپلې په دې سیمه کې ورور نه کلینیک نه هیڅ شی شته نه یو سم ډاکټر شته. والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل کوم روچ د کندهار ولایت نه لمکسر اړی کني ولې وا پیغام ثبت کړي او ویلی ول چې دوی پیاس کړل دي خو سپارځانه بیا ورنغواړي لاړوندور قانونو هیله کړي وا چې د دې لپاره چې دوی تاوان ونی کی ورته بازار موندنه وکي. همدغه موضوع مونږه د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونی لویان خاغلی سیامدین پسلی سره شریک کړه. خاغلی پسلی دغه ستونزې په اړه راته وویل.
نه یوازې د پیازو بلکې د انارو وچو میوه تازه میوه او سبزیجاتو په برخه کې سږ کال زموږ تولیدات هم ښه وو، زموږ صادرات هم د تېرو کلونو په نسبت ډېر ښه وو. زموږ صادرات د تېر کال په نسبت 45% لوړ شوی او لدې کومرغه موږ په نړیوالو بازارونو کې تر یو حده پورې بازار موندنه هم کړې. او په دې کې شک نشته چې کله چې په داخل کې زموږ د زراعتي محصولاتو موسم یا وخت ورسیږي نو په هغه وخت کې په ډېر کم قیمت پلورل کیږي. علت هم دا ده چې موږ په داخل کې سړې خونې نه لرو، منظم ځایونه نه لرو چې دا توکي وساتو او د هدا قم د دوه یا درې فصلونو لپاره موږ خپل زراعتي محصولات وکاروو. همدا دلیل و چې د دې لپاره چې خراب نشي بس بازګران هم مجبوریږي چې خپل توکي په ارزانه بیه وپلوري. دلته د نور هیوادونو تجاران هم شته، مارکیټران هم شته، دوی په کم بیه په تیره د پاکستان دوی په کم بیه اخلي او پاکستان ته وړي. یوالته ذخیره کوي بیا بیرته چې موسم ختم شو په موږ باندې څو چنده قیمت پلوري. نو کچیر حکومت موږ ته سړو خونو مشکل حل کړي، د برق ستونزه حل کړي نو مطمئن اوسئ چې موږ به په داخل کې خپل سړې خونې ولرو او دا پیاز به په یو باثباته قیمت باندې په بازارونو کې پلورل کیږي او زموږ بزګران به ډېر نه تاواني کیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، مګر موږ بازار موندنه کړې په نورو هیوادونو کې. یو جدي موضوع دا و چې یو څو د مخ کې حکومت خپل ټول تجارتي تشهیر او غوښتل اصل به صلاحیت کړو ول چې دا کسان به کفایت او کار نکوو. نو د دې په ځای نور کسان نه دي مقرر شوي. تاسو معلومه ده چې په نورو هیوادونو کې د تجارتي اتشې ډېر مهم رول لري. دوی د ډیپلوماټیکو مسؤلیتونو څخه هم برخوردار وي. دوی کولای شي چې په آزادانه ډول مارکیټونو ته ولاړ شي، د تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي، وګوري چې په کوم مارکیټ کې د څه شي ضرورت احساسيږي. نو دا خلک باید بیرته زر تر زره مقرر شي تر څو هلته زموږ د پانګوالو سره او تاسو تجارت سره هلته مرسته وکړي او د خلکو د تقاضا په اړه باید موږ ته راپور راکړي چې دغه ځای کې دغه تقاضا ډېره ده، موږ باید هماغه توکي هلته په صادر کړو. تاسو وګورئ اوس مثلا د پاکستان کې هم د پیازو موسم دی، په افغانستان کې هم د پیازو موسم دی. نو موږ پیاز پاکستان ته صادرو. پاکستان وی څو خپل پیاز تولیدو منو موږ ته بره احساس پیاز ډیر زیات مهم نه دی، خو هغه پټي کم قیمت باندې اخلي، ذخیره کوي، بیرته په موږ باندې پلوړ باندې خرڅي. کشیرې دا تجارتي شي په نورو هیوادونو کې فعال وي. نو کولای شي چې وایي چې دا پاکستان کې اوس د پیاز موسم دی، دلته ملګي بلکې روسیې ته ولګي چې شپږ میاشتې وروسته د پیاز موسم پیلېږي. هلته تقاضا ډېره ده، موږ خپل ټول توکي هلته ولېږو. نو په دغه برخه کې تر هغه وخته پورې چې دغه تجارتي اتشه نه وي مقرر شوي دا ستونزه به دوام کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلو د اړیکو له مخې او خپلو د مشترکو تجارتي خونو په واسطه هڅه کړي چې په نورو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي، نمایشګاهانو کې، همدارنګه په کنفرانسونو کې، په مختلفو نورو برنامو کې د داخلي توکو په اړه ووایي او بازار موندنه ورته وکړي. دا تر یو حده پورې ډېر کامیاب و، ډېر ښه و. معلومه ده ګورې چې دا زموږ صادرات تېر شوي دي، علت دا و چې هلته په نورو هیوادونو کې بازار موندنه شوې. خو دا چې فوق له ده ښه نه دی، موږ لا اوس هم د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو. که حکومت هغه ستونزې حل کړي نو مطمئن اوسئ چې موږ به ورو ورو په یو صدراتي هیواد بدلېږو.
د افغانستان سوداګری او صنایع د خونی ویان سیام الدین پسرلی و چې د اړوند چې د یاد ستونزې په اړه حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي او هغه اقتصادي تشه چې په نورو هیوادونو کې دي هغه فعال شي او د افغانستان کرنیز محصولات ته بازار موندنه وکړي. بیا هم ورځو پیغامونو ته پیغامونه اورو چې اتمن به تاسو په تمه وي چې خپل پیغامونه واوري.
السلام علیکم، زه ډیر په ډیر درنښت د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. دا د هلمند ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي په ډیر ستونزو کې اخته دي، ډیر یخنۍ مراله او هیڅ نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ زغ د کندهار د چارواکو یا د مرکزي دولت ته ورسوي. په ډیر سخت حالات کې دي، په ډیر بېخي لوږې او هیڅ نه لري. دا د ولسوالۍ درغلي دي، د هلمند مهاجر په ډیر سخت حالات کې دي. خدای دې وکړي چې یو پښتنه پروکي او شې مولا خو یې دلې روز پرې مرسته یې دلې لامنه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړې دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې. کچېرې مرسته ورکوي د چارواکو سره دې خبر وکړي، بیا دې په دغه ټلیفون په دغه نمبر زنګ راته ووایي چې زه تذکرې و خلک ورته آماده کړم. خدای پامه.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک مد امرسي ورکوي، ما پر خلکو باندې فکرونه کوي، مې راوړي یو روپۍ د خدای یو روپۍ ولاکه یا مسکین یا غریب ته ورسیږي. دوه میاشتې مې کېږي راغلی یم، یو روپۍ شراب د کچارا کړې ده، ټول په خپل اکی په خپل سره خوري. تر دا چې نه راوړنګي بس پر شو دي ګر سره امر اوري. مې ورکوي واجانو ته، مې کومندانانو ته، مې وکیلانو ته، دا د خپل ځانو د فارغ